آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، ز نوشه باشنای د دوم پختو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکوته.
د امریکا خارجه وزیر جیمز میټس یو شخصي امنیتي شرکت ته د افغانستان د جنگ ورحواله کولو اوازې بې اهمیته بللې دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې په سیاسي قتلونو او وژنو کې د خارجي استخباراتو لاسونه لیدل کیږي او متحده ایالاتو د هرمز په تنګي باندې د ایران د واکمنۍ او کنټرول دعوه رد کړې ده.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم اورئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا پاوز د افغانستان سولې ته ژمن دی.
When the Americans put their nation's credibility on the line.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څارې ادارې سیګار راپور ورکړی چې په افغانستان کې هدفي وژنې او ځانمرګ بریدونه زیات شوي دي.
منطقوي او کلیوالي او محیطي او دا ټول شیان ممکن نه شي دغه پیښې رامنځته کړي.
په پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د اعلان شوو تعلیمي بورسونو په اړه مرکه هم لرو چې وروسته اوري. قدر مون اوریدونکو، رپورټونه هم وروسته خبرې کې خو اوس سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې افغانستان ته د امریکایي قواو په ځای د خصوصي قراردادیانو لیږل معقول کار نه دی. میټس په دې اړه اوازې بې اهمیته وبللې. مخکې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې پینټاګان غواړي چې د افغانستان جنگ یو شخصي امنیتي شرکت ته ورحواله کړي. جیمز میټس د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو په خاطر د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې چې په پینټاګن کې جوړ شوی غږېدا.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په روسي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
د امریکا د دفاع وزیر ویل چې پر طالبانو باندې زمونږ د فشار د زیاتېدو مقصد دا و چې له حکومت سره د سولې خبرو ته وادار کړي. ځینو سیاسي ګوندونو او مشرانو د ولسي جرګې له انتخاباتو نه مخکې د قانوني اصلاحاتو او د بایومیټریک سیستم په وسیله د رای اچولو د رای جوړولو په خاطر نن د چهارشنبې په ورځ د وږي په همه په کابل کې اعتراضي غونډې پیل کړې دي. خو په کابل کې د امریکا خبریاله لیما نیازی د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس ګلاجان سیاد له قوله وایي چې یوازې به د سیاسي ګوندونو هغه طرحې ومني چې د انتخاباتو په پروسه کې د ځنډ سبب کیږي نو او د وخت د کموالي په وجه د بایومیټریک سیستم عملي کول ممکن نه دي او نه په موجوده قوانینو کې د بدلون راوستل امکان لري. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دې وروستیو وختونو کې په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي قتلونو کې د خارجي استخباراتو لاسونه یې نی. د دفاع د وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په وینا د یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو پوځي او ملکي استخبارات کوشش کوي چې دغه ډول وژنو لارې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي. څېړونکي فکر کوي چې نه یوازې دا چې خارجي استخبارات ولایتونه بنکه کړي، اوس یې د خپلو ایجنټانو او جاسوسانو په مرسته په کابل کې هم د قتل او ترور لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو نه علاوه یو شمېر مجرمې ډلې هم په دغو وژنو کې ککړې دي. د افغانستان د بیا آبادۍ د چارو د څارنې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د دفتر سیګار په تازه رپورټ کې چې وړمه ورځ پور شوې راغلي چې سږ کال په غټو ښارونو کې انتحاري حملې 80% او هدفي حملې 50% کې زیاتې شوې دي. د ازادۍ رادیو د یو رپورټ له مخې چارواکو په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت د مشاور د مرستیال دین محمد جرأت له دفتر نه له بمونو ډکو اسکټونه راایستلي دي. د ازادې رادیو خبریالانو شاه محمود شینواري او نور الله شاهان په خپل رپورټ کې ویلي چې د والي دفتر د خبر تصدیق کړی دی. د ساوث چاینا مارننګ ورځپاڼې د رپورت لمخې د چې د چین د ځینو سرچینو په قول چې د خلکو د ازادۍ لپاره سره نږدې اړیکې لري، چین د افغانستان سره د ګډ سرحد په غاړه پروت د واخان د تنګي په دره کې د یو نظامي کمپ یا اډې جوړولو پلان لري، خو چین د خبر نن رسمن رد کړ. د افغانستان او فرانسې د لرغون پیژندونکو یو ګډ ټیم د بامیانو د شهر غلغلا د تاریخي آثارو د رغولو او ترمیمولو کار پیل کړی. د برما یا میانمار حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون د هغه رپورټ له منلو نه انکار کړی چې وایي پوځیانو د روهینګیا په زرګونو مسلمانانو وژلي او پر ښځو باندې جنسي تېری کړي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د هیئت په دې تازه رپورټ کې راغلي دي چې د بارما یا میانمار پوځ تیر کال د روهینګیا د مسلمانانو په ډله ایزو وژنو کې لاس درلود. د پوځي عملیاتو په دوران کې په پراخه پیمانه د بشري حقونو نه سرغړونې کړې دي. یو حکومتي ویان نن چهارشنبه د بارما دولتي تلویزیون ته وویل چې دوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون راپور نه مني، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیک هیلی وایي
دلته په امنیت شورا کې موږ باید هغه کسان حساب او کتاب ته کش کړو چې دا سرغړونې کړې دي.
په یو بل رپورټ کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی راغلی دی چې میانمار پوځ او امنیتي ځواکونو پر ځوانو ښځو باندې د جنسي تېریو په شمول د بشري حقونو سرغړونې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې د برما پوځ په زرګونو خلک وژلي.
دا واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سپین ماڼۍ حقوقي صلاحکار او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نږدې متمد به زر له خپلې دندې نه استعفا وکړي. مدافع وکیل او حقوق پوه ډان میګاهن چې د اف بی آی ځانګړي مفتش ورنه د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسانو او د ټرمپ د مبارزاتي ټیم ترمنځ د پټو تماسونو د تماسونو په ارتباط د تفتیش په لړ کې درې ساعته پوښتنې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ نن په راتلونکو څو هفتو کې له سپین ماڼۍ نه رسته اعلان وکړ. د امریکا د سنا مجلس د بخوانی غړي سناتور جان میکن د ناجی د جنازې د مراسمو نه مخکې نن د چهارشنبه په ورځ د اریزونا په ایالت کې ځنګړي مراسم پیل شو. میکن د شنبه په ورځ د مغزو د سرطان د ناروغۍ په وجه د یو اتیا کلونو په عمر مړ شو. هغه د امریکا په کانګرس کې دیرش کاله کار کړی و. توقع کیږي چې د جان میکن په یاد به د یک شنبه په ورځ په مذهبي مراسمو کې چې د واشنگتن په ملي کیتدرل کلیسا کې سطح رسیږي د امریکا دوه پخواني جمهور رئیسان باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش وینا وکړي. او متحده ایالاتو د فارس د خلیج د هرمز په تنګي کې د ایران د واکداري او ملکیت دعوه رد کړې ده. د ایران د سمندري قوو عمومي قماندان ویلو چې د هرمز د ستراتیژیکي لارې د امنیت ساتل د ایران حق دی، بل څوک پکې د مداخله حق نه لري. په دغه لار باندې هر ورځ په سلګونو جنگي کشتۍ او تجارتي کشتۍ لمنځني ختیځ نه نور هیوادونو ته تګ راتګ کوي. له دې نه مخکې خارجه وزیر مای پامپیو د هرمز په ابیلاره باندې د ایران د واکمنۍ دعوه رد کړې وه. ایران ویلي هر وخت چې وغواړي کولی شي چې د هرمز تنګي لاره وتړي، خو متحده ایالاتو ورته خبرداری ورکړی دی چې دغه ډول اقدام نه لاس واخلي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د امریکایي قواو پر ځای د نظامي خصوصي قراردادیانو لیږل معقوله کار نه دی. امریکا بالاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدلو ګونګوسې بې اهمیته وګڼلې. جنرال جیم ماتیس په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او د طالبانو سره د سولې په پروسې هم مهمې خبرې کړې. په موقع په دې اکلا رپورټ ده.
د امریکا د دفاع وزیر پرون سه شنبه ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره طالبان تر بل هر وخت مذاکراتو ته لیواله ښکاري. جماعتس ویل چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې تر اوسه یې ساری نه درلود په څرګنده ښیي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لاره مذاکرې او خبرې اترې دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو اساسي عنصر په طالبانو باندې فشار راوستل دي چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره حاضر شي. ښاغلی ماتس زیاته کړه چې له 9 هیوادونو څخه 2 هیوادونه چې د افغانستان پوځي ماموریت کې ونډه لري موافقه کړې چې د تر 2019 کال پورې په دې ماموریت کې خپل ونډه ډیره کړي یا خپل ونډه په هماغه کچه وساتي.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په روسي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای په پینټاګون کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره او معقوله لار نه ده.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخامخ کړي وینو د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه اوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او باید داسې تعبیر نشي.
تر دې مخکې په تیرو 2 میاشتو کې د بلک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي هیریک پرنس ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه کولی شي په ډیره کمه بیه هدف ترلاسه کړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې که څه هم د تیر کال په پرتله امنیتي پیښې کمې شوي، خو هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. د راپور په داسې وخت کې خبریږي چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د هوایي ځواک 2 منصوبین په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شول. په موقع په دې اکله د حکمت سروش رپورټ ده.
افغانستان د هوایي ځواک پیلوټ محبوب الحق صاحب تیره دوشنبه په داسې حال کې نامعلومو وسلوالو له خپل همکار سره یو ځای وواژه چې هغوی دواړه د وظیفې پر لور روان ول. 30 کلن صاحب په امریکا کې زده کړې کړې وې او اوس یې مېرمن او 2 ماشومان پاتې دي. د هغه پلار وایي چې د داسې کدرونو د ساتنې لپاره باید ځانګړي تدابیر په نظر کې ونیول سي.
دوی په یو ټاکلې او منظمه سیمه کې چې هلته هر ډول امنیتي تدابیر نیول شوي، متاسفانه داسې څه نه و. دا هم مرحوم کوم شخصي کور نه لري، فلم په دغه کور کې چې موږ اوسېږو دا هم زموږ پلرنی کور دی.
د ساپي کورنۍ وایي چې دولت باید د هغه د ماشومانو پالنې او روزنې ته پاملرنه وکړي. دا یوازې د افغان هوایي ځواک دغه منصوبې نه دي چې په دې وروستیو کې وژل شوي، بلکې د افغانستان پر بیا رغونه د څار ځانګړې امریکایي اداره یا سیګار د ملګرو ملتونو له خولې په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې د تیر کال په پرتله 15% او ځانمرګي بریدونه 80% زیات شوي دي. نظامي شنونکي وایي چې دا یوازې طالبان نه دي چې هدفي وژنې کوي.
دغه څه چې په کابل یا په ښارونو کې اوس ترسره کېږي، که چیرې دقیقې وڅېړل شي کېدای شي لویه برخه طالبان ته په اګام نه وي، په خبر هم نه وي. ولې دلته هم په اصطلاح باندې منطقوي وو، کلیوالي وو، محیطي وو، په کار کې رقابت وو، مثلا شخصي وو. دا ټول شیان ممکنه ده چې دغه شي پیښې رامنځته کړي.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمې استخباراتي شبکې غواړي د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو بریاوې له خنډ سره مخ کړي.
رښتیا هم چې مونږ د دوی په مقابل کې درېدلې لکسه د مونږ قربانی او تلفات زیات شوی دی. په دغه کال کې د دغه تلفاتو په بیه مونږ وکولای شو چې د دشمن هغه خندق عملیات سي دوی اعلان کړو په ناکامي مواجه.
د سیګار پر راپور کې کسان په هدفي وژنو او ځانمرګ بریدونو کې زیاتوالی شودل سوی، خو وایي چې په عمومي ډول په امنیتي پیښو کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د سوری په کورنۍ جګړه کې د روسیې پر رول سخت نیوکه کړې ده. ماتس ویل دي چې د بشار الاسد رژیم نه د مسکو د دوامدار ملاتړ له وجې په سوری کې روانه جګړه اوږده شوې ده. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د سوریې د وکلنې جګړې د ختم څرک نه لګي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې جګړه ځکه نه ختمېدونکې ده چې روسیا د بشار الاسد له ظالم رژیم څخه ملاتړ
کوي.
هغوی هلته هیڅ کار نه لري او زموږ هدف دا ده چې د سوریې کورنۍ جګړه د ژنیف بهیر ته سیخ کړو، څو د سوریې خلک یو نوی حکومت جوړ کړي چې مشر اسد نه وي.
کلیوی خو د سوریه پولیس کی یاغیان د روسیې او ایران لملاتړ څخه د برخوردارو سوریایي پوزیانو پر ضد جګړه کوي. لبل خو متحده ایالاتونه د هیواد په ختیز کې له هغو محلي وسلوالو څخه ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد مبارزه کوي. خو د امریکا پاوز د سوریه له کورنۍ جګړې څخه په بشپړه توګه په شا شوی نه دی. ولسمشر ټرمپ دوه ځلې د سوریه پر پوزي اهدافو بریدونه کړي دي. دا بریدونه پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو په مقابل کې شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د کلورین غازو د یو بل برید خبرداری ورکړی، ماتس څرګنده کړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو بل برید به ونه زغمي.
I will assure you that Department of State
زتاست دا در کوم چې د دفاع وزارت فعال ارتباطات لري. لا روسیې سره ورسته ارتباط مو په دې خاطر چې هغه له داسې یو اقدام څخه منع کړو.
کڅام چې دایش اوس د سوریې په ډیرو محدود سیمو کې حضور لري. خو د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې ویل چې امریکایي پوځیان د سوریې له خاورې څخه وباسي.
دای وخت دی موږ د دایش پر ضد بریالي وو. موږ به له نظامي پلوه د هر چا پر وړاندې بریالي یو، خو کله کله یې وخت وي چې بیرته کور ته ستانه شو او موږ په دې اړه جدي فکر کوو.
خود امریکا د دفاع وزیر وایي چې په سوریه کې د پوځیانو ماموریت ختم شوی نه دی، بلکې امریکایان باید د محلي پوځیانو روزنه ته دوام ورکړي.
که د سیمې خلک د امنیت ساتلو وړتیا ولري، نو څرګنده ده چې موږ به په دې وخت کې د خپلو پوځیانو شمیر کمو. خو دا هر څه دې پورې اړه لري چې موږ د دغې ستونزې د حل لپاره یو لار ومومو چې اسد جوړوي.
ماتس ټینګار وکړ چې د اسد د رژیم لپاره د حل لارې په خاطر باید د سوریې ولس د ژنیف د سولې د بهیر له طریقه فیصله وکړي. دغه بهیر تر اوسه د سولې پر راوستلو او د نوي حکومت په جوړولو کې ناکام دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د جون په 12مه په سنگاپور کې د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر ته لیدنی ورسره د امریکا او شمالي کوریا د اوږدې لانجې پای ته رسیدو ته هیله زیاته شوه. خو جمهور رئیس ټرمپ تیرونه ویل شمالي کوریا تر اوسه د اټومي بي وسلې کولو نیت نه لري او په دې برخه کې پرمختګ هم نه دی شوی. نور حال پر رپورت کوي.
ټاکل شوی و چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته خپل څلورم سفر کړی وای. خو جمهور رئیس ټرمپ په ناڅاپي ډول د یو ټویټ په کولو سره چین په دې تورن کړ چې د اټومي بې وسلې کولو له خبرو سره مرسته نه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند هیدر ناورد د شمالي کوریا له لوري د لیک د ترلاسه کېدو خبر چې جمهور رئیس ټرمپ ته له خطر سره د خبرو د مخ کېدو غوښ کړی و نه رد کړ او نه هم تایید. خو شمالي کوریا ته د بهرنی چارو د وزیر د سفر د لغوه کېدو په اړه وویل
د ملي امنیت ټول ټیم په دې اړه بحث وکړ. دوی دا پریکړه وکړه چې اوس د سفر مناسب وخت نه دی. ولسمشر هم ورسره موافقه وکړه او همدا وخت چې ولسمشر د څو پیغامونو په ورکولو سره دا پریکړه اعلان کړه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلی وویل تر اوسه د دې امکان شته چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په اړه خپل نظر بدل کړي. خو دې وویل امریکا د بندیزونو په اړه خپل نظر نه بدلوي.
The positive is
مثبت اړخ دا چې زمونږ بندیزونه د 290 تجارت او 300 تیل کمی په دې بندیزونو جدي ولاړ یو او دوی اوس هم مالی مرستو ته اړتیا لري او زارې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وویل دی د بهرنی چارو له وزیر مایک پامپیو سره نږدې کار کوي چې په جنوبي کوریا کې نظامی تمرینونه له سره پیل کړي.
As you know, we took the step
تاسو په هغه چې موږ د سنگاپور غونډې د نتایجو پر اساس د خنیت په توګه خپل څو پراخ پوځي تمرینونه وزنډول، خو اوس د خپل راتلونکو تمرینونو د زنډولو پلان نه لرو.
سناتور بن کاردن امریکا غږ ته وویل د یوازې له کیم جون اون سره د ټرمپ د لیدنې ملاتړ کړی، نه د پوځي تمرینونو د ځنډېدو.
ښه،
زه فکر کوم په هماغه لومړیو کې د فوزي تمرینو ځنډول یو تیروتنه وه. ما یې ملاتړ نه دی کړی، ما د غونډې ملاتړ کړی. فکر کوم سیاست کول منطقي دي، خو زه فکر کوم تر هغه وخته چې د پام وړ نتایج ونه لیدل شي شمالي کوریا ته امتیاز ورکول سم کار نه دی.
د دواړو لورو ترمنځ خبرې اوس ظاهرا درېدلې او دا معلومه نه ده چې د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ به د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو بل پړاو څه وخت پیلېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پاکستان حکومت افغان محصلینو ته د طب، انجینرۍ، زراعت، کمپیوټر ساينس بورسونه اعلان کړي دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي ځینې هیوادونو د بورسونو قانوني مرحلې د سفارت له طریقې مخته وړي چې دا په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي. موږ د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د وایان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده. هغه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا درې زره سی بورسونه چې دي د پاکستان د هیواد له طرف نه لسانس، ماستری او دکترا په کچه د مختلف رشتو کې ده، چې د ام بی ای ده، ام پی پی ای ده، کمپیوټر ساينس ده، انجینری ده، مختلف رشتو کې د طب رشتې دي او نور د بخشونو کې دوی دغه درې زره سی بورسونه تفویض کړی ده. دا بورسونه د پاکستان د دولت له طرف نه مستقیم سفارت ته ورکل شوی ده چې د سفارت په طریق نه دا تایمه داخل کیږي، یعنی په د آنلاین په توګه ټول کوم کسان چې متقاضیان دي کولی شي چې آنلاین د سفارت له طریق نه دا تکمیل وکړي او دا بورسونه تایمه راخل کیږي.
بله، په دې بورسونو کې د محصولینو لپاره یعنی مصرف په نظر کې نیول سوی دی، البته د درسي موادو ځینې مصارف دي، د اوسېدو لپاره ځینې مصارف دي، دا په نظر کې نیول سوی دی.
ټول مصارف، ټول موضوعات چې دغه بورسونه د لسانس، ماستری او دکتورا په کچه تفویض کیږي، دا مصارف د پاکستان د حکومت ته ارتباط نیسي او دوی منلې ده چې دغه مصارف هغوی یعنی فل سپورت لته نه ده چې دا لیلیه او نور مسائل، نور مصارف چې راځي یو محصل پرداخت وکړي. یو مشکل چې در چې موږ په د بورسونو په برخه کې یو هات مشکل لرو ده، هغه دا دی چې ځینې هیوادونه دي چې بورسونه مستقیم د سفارت له طریق نه تای مراحل کوي، چې دا د حقوقي په لحاظ راتلونکي لپاره لک مشکلات او لک توپیرونه پکې نشته. مثلا تشخیص کیږي نه چې دا بورسونه مثلا فریدا یا مجانی ده که خپل محصل هغه فیس پرداخت کوي. اما خاطر نده چې مونږ ننام ده یو دیر پراخ مطبوعاتي کنفرانس درلود، زمونږ دیدگاه د وزارت تحصیلات عالی یا لوړ وزدک وزارت دیدگاه دادی چې دغه هیوادونه چې بورس ورکوي، فول سکالرشپ ورکوي افغانستان لپاره، دا باید د وزارت تحصیلات عالی له طریق نه تای مراحل شي، یعنی امتحان و سلکشن د محصلین و داشتن باید د وزارت تحصیلات عالی نه تای مراحل شي چې مداخلات بیا جلوگیری کیږي د مداخلاتونه. یو طرف نه، بل طرف نه مون کولی شو چې بیا دغه حقوقي موضوعات، دغه مسائل، دغه ټول موضوعات په شفاف پاکستان دولت سره خبرې وکړو او سفارت باید زمون هغه کوم پیش شرطونه چې دوی باید ومني. سکال خود نه بورسونه همدغه سی تکثیر شوی ده او تفویض شوی ده و روز کالا متاسفانه زین مشکلات او پا بورسونه که ده پاکستان بورسونه که چه تفویض شوی بیا وزن تحصیلات علی دوی سر دا خبره او نمانه چه مثلا دوی وای چې مونږ په خپل اخلو سلیکشن د محصل زمین له طریق نه کی دغه ستونزې شته. خو بیا هم وزارت تحصیلات عالی دا موضوع ځکه چې درې زره سی بورسونه دي دا د مثبت په ارزیابي کوي، خو آینده لپاره زمونږ هدف دادی چې د زمونږ په وزارت کې یو مقرره ده، د بورسونو مقرره چې د هغې پر مبنا که بورسونه تای مراحل شي هغه حق حقدار ته رسیږي.
ډېره مننه محترم فیصل امین صاحب.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د
د امریکا د سیلیکان ویلی یا ښار د نړۍ د ټکنالوژۍ د مرکز په نامه شهرت لري. خو نن سبا د کاناډا په وانکوور ښار کې هم ډیجیټل سکتور چټکه وده کړې ده. تیر کال د ټکنالوژۍ سکتور د بریټش کولمبیا ایالت د وانکوور ښار په کې چې د وانکوور ښار پکې دی 15 میلیارده ډالر عاید درلود. وانکوور کې د دې بدلون لامل څه دی؟ اکمل داوی په دې اړه رپورټ لري.
د مایکروسافت او امازون په څیر له مشهورو امریکایي کمپنیو نیولې بیا د ټرمپ نړیوال هوټل پورې وانکوور ښار د ګڼو نړیوالو شرکتونو پام ځانته کړی دی. په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت امریکا ته پر مهاجرت محدودیتونه لګوي، په ګاونډي کاناډا کې د بریټش کولمبیا ولایت د ماهر باندنیو کډوالو د مهاجرت لپاره اسانتیاوې زیاتې کړې دي. د دې کار اصلي هدف په وانکوور ښار کې د ټکنالوژۍ د سکتور پرمختګ دی. روکساندرا فریدویک له رومانیا نه وانکوور ته کډواله سوې او وایي د ټکنالوژۍ سکتور کې خپل روشانه راتلونکی ویني.
تل راتلو سره وپوهیدم چې زما د ودې لپاره ډېر فرصتونه شته. که څه هم زه وانکوور ته په دې ځانګړي هدف رانغلم، خو اوس چې راغلی یم نو هیڅکله بیرته نه ځم، ځکه دلته د زده کړې لپاره ډېر څه شته. په زړه پورې خلک شته چې زه ډېر زده کړې ترې کولی شم او ګڼ فرصتونه شته چې ریکاولیشن خپل کار ته وده ورکړم.
I would say opportunities for me to develop my career.
خو د وانکوور جذابیت یوازې په اسانه مهاجرت پورې نه دی تړلې. دلته د شیزینه کوډ جوړونکو، کمپیوټر پوهانو او متشبثینو نوې نسل د ټکنالوژي سکتور ته ځانګړي خوځښت ورکړي.
As
the company I work at is ډیره د خوشاله احساس کوم، ځکه دلته د نارینه او خوځو ګډ چاپریال دی او د جنسیت ستونزه اصلا نشته. دلته چارې د انسان د وړتیاو پر اساس ترسره کیږي.
The ideas you have, so that I'm very fortunate in that regard.
Vancouver د ټکنالوژي په سکتور کې ښکلي شزي مسلکي ټولنې او ډلې لري چې غواړي د دې سکتور په هر برخه کې د شزو شتون پراخ او پیاوړی کړي. دا ډول ټولنې زرګونه غړي لري چې د یو بل ملاتړ او لاسنیوي کوي. امریکا په څیر د کاناډا د ټکنالوژي په سکتور کې هم د شزو شتون شاوخوا 40% دی. شزي غواړي دغه انډول د مشرتابه له دندو نیولې تر سافټویر انجینرانو پورې 50% ته ورسی. د ټکنالوژۍ د ډګر شزی یو بل هدف هم لري او هغه د معاش یا تنخواو انډولول دي.
زه د کار په لومړیو کلونو کې هغوی ته د نارینه په پرتله 2% لږ معاش ورکول کیږي. کله چې ښځې په کار کې پرمختګ کوي او تجربې زیاتیږي، شمیرې موږ ته ښیي چې یعنی 15 یا 20 کاله وروسته دغه توپیر لا هم ډیریږي او 2% و 1% ته جګیږي.
لسیزو راهیسې د نړۍ د ټکنالوژۍ نوښتونو او محصولاتو د امریکا له سیلیکان ویلی نه سرچینه اخیستې، خو اوس په وانکوور کې میشت شاوخوا 10,000 د ټکنالوژۍ شرکتونه غواړي چې دغه نړیوال دود ته نوې بڼه ورکړي. د دغه بدلون لپاره د وانکوور یوه ستره سپارښتنه د ښځو لخوا او د ښځو لپاره ده.
د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس یو شخصي امنیتي شرکت ته د افغانستان د جنگ دور حواله کولو اوازې بې اهمیت وبللې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې په سیاسي قتلونو او وژنو کې د خارجي استخباراتو لاسونه لیدل کیږي. متحده ایالاتو د هرمز په تنګي باندې د ایران د واکداري او کنټرول ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې پر شمالي کوریا باندې به نظامي، اقتصادي او سیاسي فشار د دې عمله زیات کړي تر څو دغه هیواد مشر کیم جانګ اون دې ته اړ شي چې د اټومي وسلو نه لاس واخلي. پینټاګن د سه شنبې په ورځ ویل چې بل کال به امریکایي قواوې د جنوبي کوریا د پوځ سره یوځای نظامي تمرینات پیل کړي. جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې شمالي کوریا ته د خارجه وزیر مایک پامپیو سفر فسخه کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون وای چې سږ کال د نیکاراګوا د جمهور رئیس دانیل اورتیګا پر ضد د ولسي مظاهرو په دوران کې د پولیسو او عسکرو په بدرغه ډزو کې 300 کسان وژل شوي او 2000 نه زیات زخمیان شوي. مظاهره چیان د نیکاراګوا د پخواني مارکسیس مشر ته استعفا او په اداري کچا د فساد او درغلۍ پر ضد راپاڅېدلي، خو حکومت په زور وټکول او په سلګونو کسان یې په محبسونو کې وغورځول. جاپان وای غواړي چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونو د لګیدو باوجود لاغه هیواد سره د خپل تجارت د جاري ساتلو لپاره عملی لارې ولټوي. د بلې خوا برطانی هم اعلان کړی کوشش کوي چې له ایران سره د تجارت د خوندي ساتلو په خاطر د امریکا د بندیزونو نه د ځان د خوندي ساتلو په خاطر له جاپان نه چلونه زده کړي او په دې اړه له جاپاني مامورانو پوښتنې کړي دي.
درنو اوریدونکو دومره نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. بیا هم پلان شی وو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهره وي. تر بیا هم خدای ماشه.